مهمه ده او امریکا جاغ ورته
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د نن ورځې د پروګرام اوریدو ته زيبه خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده قدرمن اوریدونکو د افغانستان د بیا رغونې د چارو د تفتیش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ممکن زنو دهشتګرو ډلو په افغانستان کې د امریکا د بارني چارو د وزارت د پیسو نه غیر قانوني استفاده کړی وي. د پاکستان وطن ته ستنې شوی افغانان وایي چې د بیروزګاری له وجې کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخامخ دي او ماشومان خصوصا جنکۍ له زده کړو محروم دي. نن د دې مسلو په حق له پروپورټونو علاوه مرکه هم لرو. د نړیوالو چارو کارپو ډاکټر محمد اجمل زرمتسب او په پیښور کې د افغان کنسولګری په خانه کنسول عبدالحمید جلیلی صاحب سره په دغه مسلو باندې غږیږو، مګر قدرمن اوریدونکو د دې نمخې یو څو خبرونه لرو. د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په زنو خارونو کې د افغان مهاجرو د کورونو تلاشي پیل کړی ده او یو شمیر مهاجرین نیولې او ځان سره بیولې دي. یو شمیر افغان مهاجرینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پولیسو د جولای په شلمه سهار وختي دغه عملیات پیل کړی دي. په اسلام آباد کې یو اوسیدونکو افغان مهاجر رحیم الله ازادي راډیو ته ویلي دي چې اغه افغانانو چې د اوسیدو قانوني اسناد نه درلودل اغه یې ځان سره بیولې دي او د ورور چې د ویزه د تمدید وخت لانو پوره اغه یې هم ځان سره بیولې دي. بل خبر ده چې د پاکستان حکومت په دې وروستي ورځو کې د عزم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د سیدو د سیمه اوسیدونکو چې اوس د پکتیکا د ولایت د برملې په ولسوالۍ کې د مهاجرو په کم کې ژوند کوي هغه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پاکستان د پاوز د عزم استحکام د غنیوي عملیات به د پسیر د نورو وزیرستانیانو د کوچېدو سبب شي، یعنی د خپل مینو نه به بیزای شي. او د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزیابۍ کمیسیون د جولای په 19مه خپل لومړنۍ استماعي غونډه کړې ده. د دې کمیسیون مشر ویلي دي چې هدف دا نه دی چې څوک وسایل شي او یا چاته د ملامتۍ ګوته ونیول شي، بلکې هدف دا دی چې له تجاربو داسې نتیجه واخیستل شي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. نو درنو ریدونکو خبرونه خو مو اوریدل، یو څو شی به صبر وکي په نور مسلې وغږیږو. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مونږ مخ کې ویلې په دوه مسلو باندې هم غږیږو او هم په امدی مسلو باندې د راپورټونو علاوه بحثونه کوي. خو د تبرې شو چې د خبرونه په دې برخه کې اوله موضوع چې مونږ غواړو پاغې کې تاسو ته راپورټوم نشر کو او پیو غږیږو هغه دا ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د تفتیش ادارې یعنی سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ممکن زنو دهشتګرو ډلو په افغانستان کې د امریکا د خارجه وزارت د پیسو نه غیر قانوني استفاده کړې وي. او یو شمیر تحلیلګرانو بیا ویلي دي چې د دهشتګرو ډلو لاس ته د دې پیسو لویدل کېدای شي ټول نړۍ ته وروسته خطر پېښ کړي. پامبي برخه کې د آشنا تلویزیون یو رپورت برابر کړی دی. دا رپورت واوري وروسته د نړیوالو سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد اجمل زرمتی صاحب سره پامبي موضوع کې
د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د متحده ایالاتو سره مفتش سیاسيګر په تازه راپور کې ویلي دا سوي رښتیا چې له افغانان سره د متحده ایالاتو مرستې دي سخت دریځ ته رسیدلې وي. دغه راپور په اساس طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې لبیا واکمنۍ وروسته هڅه کړې چې د نا دولتي ادارو او موسسو د جوړولو او ځین نور لار څخه له هغو پیسو څخه ګټه واخلي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 15 ادارو څخه دوی چې د 2023 کال د مارچ لومړنۍ نیټه څخه د دغه کال د نومبر تر 10 پورې په افغانستان کې فعال مرستندوی پروګرامونه لرل، نن یې تواندلی چې خپل پروګرامونه کې د وزارت د کاري لارښود د تطبیق په اړه کافي اسناد وړاندې کړي. سیګار وایي چې د بهرنی چارو وزارت په عمومي ډول په دې کې پات راغله چې د خپل شریکانو سره د حداقل 293 میلیون ډالر مرستو لپاره چې په افغانستان کې لګولي د خطرونو د ارزونې تطبیق وخایي.
نننی چارواکو په افغانستان کې اکثریت هغه موسسي چې د دوی خپل موسسي دي دوی ته جواز ورکړی دی او دغه جوازونو په اساس باندې دوی الته د خیریه بنسټونو په اساس باندې یا د بشري مرستو تر نامه لاندې دوی الته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او دغه پیسې چې د امریکا متحده ایالات او داسې نور هیوادونه د دوی لپاره د افغانستان د ولست لپاره ورکوي چې مرسته ورسره وشي، په تاسف سره چې هغه مستقیما د دوی بودیجې ته ځي.
سیګار وایي د ارزونې بهیر د ښه تطبیق لپاره باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عاجل اقدامات وکړي څو پالیسي جوړونګي او نظران وکولی شي د لګښتونو څخه پیدا کېدونکي خطرونه ښه وپلټي.
حتی د سړک د سر د یو د سفروش نه هم دوی مالیه ټولوي او دا مالیه اصلا نه فصل معلوم دی نه باب معلوم دی او نه هغه ادرس معلوم دی چې دا پیسې د چا په جیب ته څنګه ځي او په څه ډول سره بیرته دغه مصرف کیږي.
د سیګار پر راپور کې وړاندیز شوی چې باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې پوښي ل دغه پیسو څخه څو ګټه اخلي د پیسې طالبانو او یا نورو ممنوع کړ شوی ډلو لاسته نه ورځي.
دغه مرستو د مسریت د پرړینه داده چې د موجود حکومت د تفاهم په نظر کې نیولو سره د مرستندوی هیوادونو او نظارتي ټیمونه باید موجود وسیږي چې دوی په ساحه کې د دغه مرستو د ویش ترنګوالي څخه نظارت وکړ ترڅو چې دغه مسریت محسوس شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د سیګار پر نوې خبره شوی راپور تبصره نه ده کړی، خو ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې له افغانستان سره د مرستې کېدونکو پیسو کلکه څارنه کیږي چې طالبان ترې ګټه وانخلي. د روان 2023 کال د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو د سازو خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پی وی سیمای غونډې کې ویلي و چې طالبانو له افغانستان سره د مرستې کېدونکو پیسو د ترلاسه کولو لپاره جالي مؤسسې جوړې کړي او خپل خلک د ملګرو ملتونو په ادارو کې ځای پر ځای کوي. خود طالبان د بهرنی چارو وزارت ویان ضیا احمد تکل د همداس یو بل راپور په خبرکون کې ویلي و چې دا ډول راپورونه د واقعیتونو سره په ټکر کې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا غږ قدرمنو اوریدونکو، تاسو په راپور کې واوریدل چې سیګار ویلي دي چې کومه پیسې چې د امریکا د خارجه وزارت نه افغانستان ته لیږل کیږي په هغه کې شاید د سی وختونه وی چې دا غینه د پیسې د تروریستانو لاسه ورشي، د شګرو ډلو لاسه ورشي یا د غینه استفاده کړی وي، د دې امکانات شته او وایي چې دا ورسته نړۍ ته شاید خطر پیښ کړي. زه غواړم په همدې ارتباط د نړیوالو سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد اجمل زرمتی صاحب نظر واورم. قدرمنو اوریدونکو، تاسې هم واورئ او رسکه کولای شئ په بل خبرونه کې بیا تاسې خپل نظریات څرګند کړئ. زرمتی صاحب محترم، ډاکټر صاحب په خیر راغلی پروګرام ته.
ډیر مننه تاسو ته سلامونه او تاسو ملمت او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم.
کور دی ودان. زرمتی صاحب محترم، تاسو خپل په دې برخه کې کافي هغه د مطالعه لري او کافي معلومات لري د کې ساسې د کار دی په دې باندې دائم غږیږي د خارجه وزارت د راپور او بخید سیګار د راپور چې تاسو اوس مخکې واورید په دې کې چې وایي چې د امکان لري چې د کم پیسې د خارجه وزارت نزي دغه پیسې د خارجه وزارت د تروریستانو لاسلوي دی لوي دا غینه استفاده کړی وي د شلګر ډلې او بل خواته طالبان دا امیش ویلی دی او وای چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشته دي، دهشتګری ډلې نشته دي او نور هیوادونو ته خطر نه دي. مګر د سیګار د دې رپورت نه خود څه ښکاری چې دا ثابتوي چې ډلې التشته، لکه څنګه چې پاکستان مدعا کوي چې د دې ډلو مرکزونه الته دي، د دې ډلو رهبران او مشران الته دي. اوس دا خبره چې وي شاید نړۍ ته خطر پیښ کړي، باید نو د دې پیشبینی چې کوي خو باید مخه ونیول شي. اول دا چې دا خطر څومره لوی خطر دی، او فکر کوي چې رښتیا هم دا د افغانستان ګاونډیانو ته نړۍ ته خطر پیښي دا پیسې چې د سی فرض کچې د دغه دهشتګرو لاس ورزي.
اول خو دغه د پاکستان مسلې ته اول تاسو اشاره وکړه، پاکستان چې موږ ریفرنس ورکو، پاکستان په هیڅ صورت مثلا یو معتبر ریفرنس نشي کېدلی، ځکه پاکستان له افغانستان سره له اوله تر ازله پورې تر دانه نن ورځې پورې درې یعنی په ښه نظر افغانانو ته نه دي کتلي، افغانان شکنجه کړي دي، افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله کوي، او دوی هیڅ کله هغه ښه ګاونډیتوب اصل نه دی یعنی پاللی له موږ سره. نو موږ هیڅکله نه شو کولای چې موږ پوهیږو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي،
سیګار خو تاسو ته معتبر دی، درست؟ سیګار خو معتبر دی.
که موضوع لیک واضح کم، سیګار ته هم راځم. سیګار تقریبا 2008 کال څخه یعنی چې دا منځته راغله، او له وروسته یعنی د سنا ملاتړ هم ورسره و، یو هم دا منظور کړ تر څو هغه کومې فنډونه چې د افغانستان د بیا رغونې له خبره یعنی کارول کېږي د هغو څخه نظارت وکړي، د هغو څخه تفتیش وشي، او هغه فنډ چې دا په سمه توګه ولګول شي. نو سیګار هم لري، ولې محدودیتونه هم دا سیګار
یعنی دومره اعتبار چې لري، زرمته صاحب دومره اعتبار چې لري چې دا تاسو ویل یو رپورټونه راځي چې نظارت کوي، نو بیا کله چې دا وایي چې دا پیسې د تروریستانو لاس ور نشي، نو معنا خو یو څه شتل تا کنه، خو د دې مخنیوي په کار دی. زما سوال ده،
ښه سوال چې دا لګوازي کوم هدف می دا و چې د سیګار د تقریبا تر نن ورځې پورې وسه یا یعنی صفیه راپورونه د افغانستان په تړاو باندې دین نشر کړی دی، او اکثریت مالوست دي، ځکه تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه، ما په دولت جوړونه کې او ملت سازی کې پی ایچ ڈی کړی دی، باندې مزور تحقیق کړی دی، نو اکثریت هغه کوم راپورونه چې دی خبر کړی دی هغه ملوست دي. نو ښه خبره ده دا چې صرف یعنی شفافیت مثلا نه ده، دی تقریبا وو هغه غلری دا سیګار وو مسؤلیتونه باید دی مخته یوسي، یو دا د حساب ورکولو او شفافیت مسله ده چې تاسو هم ورته اشاره وکړه مخکې، ما هم ویلي چې تقریبا میلیاردونه ډالر افغانستان سره کومک شوی دی، دی په نظامی برخه کې 825 میلیارد نظامی بودیجه لګول شوی، او 1.5 میلیارد بیا د بیا رغونې لپاره یعنی کار شوی د 2001 تر 2020 پورې. دوی په پالیسی کې هم کار کوي تر څو هغه د درغلي یعنی درغلي کشف سي او نظارت سماتوګه وسی. دریم دا چې په حکومتولي کې هم غواړي چې حکومتولي یعنی وده ورکړي وي په افغانستان کې، بل د فساد سره مبارزه ده، او پنځم راپور پرول دي، یعنی دې راپورونه ورکوي. دا راپورونه په درې میاشتو کې هم کیږي، کلنۍ راپور هم لري، بیرابیر راپورونه لري، او بل دا چې شپږم چې د قضیې مطالعه کوي، یعنې د افغانستان هغه کیس ستړي چې ورته وایي دغه پاړه، او بل اخره مسؤلیت دی لخبار ډیر مهم دی، کیدای شي نور مسائل په همي خو دغه وی ډیر مهم دی. نو اوس خبره دلته دا ده چې دا کوم شي ته چې دی اشاره کوي چې دا پیسې یعنی کیدای شي زینو
په غیر قانوني ډول د ډالو لاس اورغلی وي او ګټه ته ناخستی وي، ها
لاس ورشي او کیدای شي دا بیا خطر را جوړ کړي. ګوري خپل په سیګار په راپور کې راغلي دي چې افغانستان په تړاو کړی چې امریکایان د افغانستان څخه ووتل، او دی وایي چې تقریبا څلور مسایل ته اشاره کوي. یو دا دی وایي چې کېدای شي القاعده شبکه په افغانستان کې پیاوړې شي، دا یو. دوم دا دی چې مثلا داعش ته اشاره کوي چې داعش هم یو خطر دی په افغانستان کې، او دریم شی چې ډیر مهم دی هغه بیوزلي ده، بیکاری ده، فقر ده، چې دا ډیر مهم دی. نو دا دوه شیان تقریبا اسلامي اماراتو خو دلته یو سرګن حقیقت دی چې په درې کلو کې نه داعش نه القاعده کی فعالیتونه نشي کولای په افغانستان کې، او کدي القاعده ته بیا پرناټروګن راځي، هغه وایي چې که القاعده اگر چې په افغانستان کې فعالیت هم وکړي، ولی طالبان د دې اجازه نه ورکوي چې د خپل بیرغ ولري، د خپل حاکمیت ولري یعنی په پراخه کچه فعالیت تر سره کړی او د دې هغه نظام هم تیر زر شي رسکور شو د همدې لامل سو نو ستا کار نشي تر سره کېدل.
نو دا د سیګار راپورټ سو وایي او بخې د اساس خبرې او د سیګار راپورټ خو د یو بل سره وزر فرق کوي.
زر اعظم دې مثلا
او بخې چې زه تایم ته هم ګورم وخت هم ګورم ښه زرمتاسیا محترم او مهرباني مهرباني
درم دا فقر ده فقر د کور چې څوک چې بیکاره سي انفلانسون را منځته سي د کډرونو تښته ده په افغانستان کې ځوانان مشکلات سره مخامخ دي سیاسي صفدار کې نه دي شامل نو دا یو خطر پیښې ده شي نو کېدای شي د سیګار هغه کوم خطر ته چې اشاره کړي کله چې مثلا تاسو ګوري سیګار له 2003 م مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی په 2001 نه تر 2015 کې د افغانستان نفوس
یعنی تاسو یوازې صرف دغه بیکاری خطر بولئ چې د بیکاری یو خطر دی.
بیکاری ډیر لوی خطر دی. بیکاری ډیر لوی خطر دی افغانستان لپاره کېدای شي. نه دغه دلی ته پدې تاسو وګورئ 30 میلیونه نفوس په افغانستان کې اوسېږي. نو 30 میلیونه چې اکثریت مثلا تاسو وګورئ چې ځوانان له فقر او مشکلات سره مخامخ دي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب زرمتای، ډاکټر صاحب زرمتای د بیکاری او د بیروزګاری او د فقر او بدبختۍ راپورټونه خاموش راځي. زه لږ وخت وګورم اخیری سوال مې دادې. خو مشکلات خو معلوم شه چې مشکلات څه شری هغه د دې سه معتبر منبع رپورت ورکا او تاسو مخبل تحلیل وکړه فکر کړه د مخاوني ورشي کوم مخاوني ورشي خو دا خو لا پسې دی چې د غربت او بیکاری او موږ مخنیوي چاره یې ساده
یعنی اول خبره دلته دام ده چې زم بیرو جملې په کسانو کې هم چې د دې راپورونو ته په شک سترګې ګورم یعنی همې تاییدوم او همې هغه کوم یعنی محدودیتونه هم لري دی ما مخکې هم وویل چې دغه دې راپورونه مخکې دی هلته حضور درلودل موږ چې یو تحقیق کوو دې مهم ته چې دا ګراوند ریالټي ورته وایي چې ټولار سیاست له خلکو سره وویني ډیټا او معلومات راټول کوي اوس خو دې افغانستان او تلې نو دې څنګه دا راپورونه راخلي نو اکی راخلي هم له بیلابیلو لکه پاکستان چې تاسو رفرنس ورکړو یا ځینې فرنسي
یعنی تاسو فکر کوئ چې اس منابع التنه لري موثق منابع چې دوی ته راپورټونه ورکړي خبرونه
ډېر محدود دي په پراخه کچه چې دی له 2003 تر 2008 پورې هلته دی حضور درلود په دې کچه باندې نه دي لوی خطر چې پیښې دی چې زما په اند باندې اقتصادي مشکلات دي چې اقتصادي مشکلات د حل لپاره یو عمومي ده او موثره پلانونه نیول سي نو دا د افغانستان لپاره خطر پیښې دی ځکه تقریبا 20 میلیونه افغانان هلته اوسېږي دی غو د خطر باید د کاري زمينه رامنځته سي پروژې رامنځته سي نه دغه نورې ډلې ته پدې ځکه افغانستان 15 کاله کېږي چې هلته جګړه روانه ده او لس په ټولو کې ډېر خسته ده له جنګه جنگ نور نه غواړي خبره هم دلته ده چې او بل خبره دلته ده چې ما هم مخکې ورته اشاره وکړه چې طالبانو د دوحې د موافقتنامې پر اساس باندې دا منلې ده چې هیڅ ډلې ته پدې ته په شمول دی القاعده هلته اجازه د فعالیت نه ورکوي او تر اوسه پورې دا ثابته هم شوه یعنی په 3 کلونو کې هیڅ د سیو پېښه نه رامنځته شوې چې هغه د همسایه هیوادونو امنیت کوخلې وي او بل خبره چې غواړم چې اشاره وکړم افغان نو هیڅ کله نړیوال امنیت نه دی کوخه لکه تاسو دی لسم سپتمبر ته کې ترازی دغه کې هیڅ یو افغان هم شامل نه وو نو افغانان هیڅ کله یعنی دومره موږ دردونه نه وو دومره غمونه موږ لرو چې موږ خپل غمونه او دردونه په وره شي دا
ډیر مننه
موږ فلانه مو د فارو کې دومره مهم مننه
ډیر مننه تاسو نه ډاکټر صاحب محمد اجمل زرمته کوم ودان چې خبرونه ته راغلي مننه تاسو
استعمال تریاک چقدر زیاد اعتیاد آور است و چه پیامدهای صحی و رفتاری دارد؟
ډیر ښه ځینې غواړي نور د روغتیا په برخه کې کار وکړي حتی که خپل عاید هم له لاسه ورکوي ځکه دوی اوس د ځورونې او بندې کېدو سره مخ دي
تمام اطفال افغانستان مواجه به مخاطر هستند مردم باید بفهمند کې این مشکل د افغانستان موجود است
یکی از این مهمترین فاکتورهای که سبب مرگ و میر مادر میشه خونریزی بعد از ولادت است
اگر یک طفل یک پدر و مادرش برش اوپیوم میته یا تریاک میته این جرم است
نادی دولت خیلی نادی دولت خیلی نادی کدا نفعی نبیده هیچ سرما روشنی نشده تیم تاری چه دارم
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غږ په سټلایت او د ریو پښتو په لنډو رسنیو لاري لیدلای شي
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په تیورستي برخه کې یوې بلې مسلې په اړه کې غږیږي چې هغه د پاکستان نه افغانستان ته د ستنو شو افغان مهاجرو ستونزې دي او دوی وی چې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي په وطن کې. خوشاله دي چې وطن ته تللی دي مګر مشکلات ډېر دي. په دې جمله کې یو کس چې هغه محمد داوود اسکزاده دی د ویل دي چې فعلاً پاکستان کې مشته دی ویل دي افغانستان ته چې بیرته ستون شو خوشاله وو مګر وای چې بیروزګاری ده او کورنۍ د سخت کړهونو سره مخامخ ده او وای چې لورې د تعلیم نه پاتې ده. همداشان مبصرین وای چې د نړیوال ټولنې په شمول افغان سوداګرم باید وې د افغان مهاجرو سره مرسته او کومک وکړي. دا آیا د افغان مهاجرو تجارانو معتبر او پیسېدار خلکو وظیفه ده چې د نور لاسونی سي کده حکومتونو زغوانه م پام دې برخه کې د عبدالحمید جلیلی صاحب سره چې د په پاکستان کې د افغانستان د خنسلګری په خانه مامورو د دو سره وغږیږم چې د نظر څه دی چې د افغان مهاجرو وضعیت چې په پاکستان کې هم دا اوس دغه په ورکه رپورټونه نشریږي خراب دی او بیرته وطن ته ستنیږي او هلته هم مشکلات لري. دې برخه کې څه کېدای شي مګر جلیلی صاحب سره به زل غروسته وغږیږم ځکه چې موږ هم دلته یو رپورټ لرو. شمس حاجیان را لېږلې دیدم د مهاجرو د وضعیت په اړه کې هغه به وورو روسته جلیلی صاحب کغه مې اوري تاسو سره غږیږم.
محمد داوود نږدې د ویلسیز د پاکستان په لاهور کې میشتو د کباړو په کاروبار بوختو خو وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ایستلو پیل وکړ محمد داوود وایي چې د پاکستان حکومت له لوري په ډېری بې عزتۍ افغانستان ته وشړل سو. که څه هم نوموړی په خپل هیواد کې د خوښۍ د احساس خبره کوي خو بل لور ته وایي چې د بیروزګارۍ په سبب یې کورنۍ له زیات کړاو سره مخ ده.
د شپې په لوسه چاپه را باندې ول دغه سې د ماشومانو سره خپه بې احترامۍ خپه بې عزتۍ باندې راوړلو او دلته و سانډیواله راغلی خپل وطن ته خپل د وطن باندې مونږ راضی دانی چې نه راضی خپل په وطن باندې مونږ خوشاله یو خو چې د وطن کې وس مونږ دلته مونږ ته د مشرانو د دغه ته یل کو چې مونږ ته مقصد یو کاروبار جوړ کی یو ریډي راته پیدا کی.
امینه د محمد داوود هغه لور د چ په چهره او خبرو کې اوس هم د پاکستاني پولیسو د ویری نشلی دل کیږي. محمد داوود د اقتصادي لاسنیوي او امینه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د زده کړو اجازه او زمينه ورته برابر سي تر څو پراتونکو کې ډاکټر سي.
دا وطن مالانو دا درخواست دی چې د مال پلار سره کومک وکړي تر څو موږ مکتب وایو او افغانستان سره کومک وکړم. ډاکټر سم یو غواړم یا معلمه سم
مړی تاریانو چې څه چل وکړو څه کاروبار نسته زندګي مو برابر نه ده یعنی ډېر پریشان وي. دا بچی مې مکتب کې ورکړې و د دوم کې مکتب ویل اوس دلته دا ما تاریانه د زدې تاریانه من چې زدې بچانو سره څه چل وکړم.
د رواني جولای میاشتې پر نه احمد ملګرو ملتونو علي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرندی پاکستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ویلي چې دغه اداره هڅه کوي تر څو د ستنیدونکو افغانانو لپاره د نورو اسانتیاو په ګډون دندې هم رامنځته کړي. شرنکی افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو لپاره د نړیوالو مرستو تر څنګ د سوداګرو لاسنیوي هم اړین ګڼي.
یو موج د ماجرینو کراځي تبند لوجستیک غواړي د دې امادګي غواړي د تعلیم مسله د صحت مسله د دوی د بیا استوګنې مسله د دوی حقوقي مسله چې په سیمه کې لري دا یو بوج ده. دا پرته له نړیوال مشارکت چې آی او ایم پکې مشارکت لري یونیسیار ولري د منګ د ماجرینو وزارت هغه کلسترونه چې د دوی سره مربوط دي له دې تر څنګ څنګ د تجارو او د افغانانو په مجموع کې همکاري پکار ده.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د تیر مې میاشتې په راپور کې ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه بیا د اپریل تر میاشتې له ایران او پاکستان څخه نږدې 4,000 افغان کډوال خپل وطن ته راستانه شوي. د کډوالو د راستنېدو لړۍ په داسې حال کې ادامه لري چې د محمد داوود په څیر اکثریت کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپلو لوڼو زده کړو ته پاندې شنه کې دي. شمس آریان، امریکا غږ.
درنو ریدونکو وګورم چې په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کنسولګری د مهاجرینو په خوانې اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب سره نظر لري. جلیلی صاحب محترم، سلام شي. سوې د افغان مهاجرو دغه مشکل په وطن کې او په پاکستان کې د حل د سکملار لري چې دوی سره د فتن کومک وشي، ځکه ډېر سنځل لري هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې.
سلامونه ونی کې لري تاسو ته او تاسو خبرمنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
مختلف نوعیت چې مشکلات په داخله پاکستان کې یغې نوعیت مختلف دي، او چې په داخله په افغانستان کې یغې نوعیت مختلف دي. په داخله پاکستان کې به مهاجرین مختلف انواع دي. هغه څوک چې د یونیسیار لخوا نه 2001 کې راجستر شوی دی او پی او آر کارډونه ورته ورکړې شوی دي، شاید هغه دومره اندازه کې په هغه منوال او اندازې سره مشکلات ونه لري. په 2013 کې چې کوم اتلکه مهاجرین دي، سی سی مهاجرین، هغه سبته راجستر شو، هغه مشکلات د نورو په نسبت سره زیات.
درست.
همدارنګه د 2020 د اگست 15 نن وروسته چې د امارات حکومت افغانستان کې راغی او کوم مهاجرین دلته لاړل، هغه مشکلات به د ټول نه زیات سی وادي او هغه زیات، او د هغه نویت د مشکلاتو هم زیات. خو کوم مهاجرین دا کټګوري سره چې افغانستان ته راځي، به کم چې د پیوار ولا راځي د یونیسیار لخوا ورسره مبستي کیږي، د نورو پرسپا سره زیات بیا چې د سی سی ولا چالتم مشکلات ډېر دي. لوت افغانستان کې هم مشکلات ډېر دي، ځکه چې دلته ډېری محدودې مرستې ورسره کیږي، او هغه چې روس ته راغلي هغه سره د ډول مرستې نه کیږي. نو دا سی د مشکلات چې دي مختلف دي، او دلته افغانستان کې نوعیت مختلف دي، د نوعیت مختلف.
فکر کوي چې څه فکر کوي نړیوال دی برخه کې څه کول شي؟
یو خدغه باید وای چې نړیوال وسه کومه توجه چې دا وس د افغانستان مهاجرینو ته نه ده، بلکې د یوکرين مهاجرینو ته ده. هم درنګ د منځني ختیځ کې چې څه تحولات راغلي، سوریه ده، هم درنګ د لیبیا مهاجرین دي. خو بیا هم نړیوال چې کومره کول شي چې پاکستان حکومت باندې فشار راوړي چې دغه مهاجر پاړوان باندې په شری اساسات او اساس باندې سره تعامل وکړي، نه د سیاسي اساساتو پاس اسماني. درنګ په داخله د افغانستان کې چې کوم مرستې دي، هغه دا چې د افغانستان وسنۍ حاکمانو سره مرستې وکړو، د یو جامع میکانیزم پاس اسماني چې دواړه باندې ملل متحد او نړیوال وسیګه د افغانستان وسنۍ حکومت وسیګي د دغه خلکو د بیته د ستنېدو پروګرام په نظر کې ونیسي او دوی سره هم ورک.
جلیل صاحب محترم، یو دقیقه وخت لرم، فقط کم دومره لطف وکړئ چې شکایت کیږي چې د امرستي چې افغانستان ته ورشم د مهاجرو په نامه دا به مستحق ته نه رسیږي. ستاسو تجربه څنګه مستحق کسانو ته د امرستي ورسیږي؟
از فکر کوم باغ امرستي باغ منوال او باغ اندازه نه دي چې د مستحق ته باغ شکل باندې ورسیږي. اونه د افغانستان باغ اندازه بودیجه لري، محدود بودیجه ده، او تاسو معلومه ده چې اوس چې کوم مرستې کیږي دار کې د یونیسیار لخوا په داخله افغانستان کې کیږي، هم د یو خاص میکانیزم په اساس باندې کیږي، او کله یوم لخوا نه کیږي، او همدارنګه ډبلیو سی لخوا نه کیږي، او یا نور مؤسسات لخوا نه کیږي، باغې کې د حکومت دومره دخیل نه وي. او څه چې د مهاجرین د وزارت لخوا نه کیږي، فکر نکوم چې افغانستان حکومت امره بودیجه وته ولري چې د خلکو تمرسي ولسیږي. فلسفه فکر کوم چې شفافیت ډیر نه
ډیر مننه تاسو نه جلیلی صاحب محترم کوم بدن قدر من اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیده، اما د امریکا غا غاښنا راځي خبرونه د عمل لري ساس غا پروګرام دی، هغه وری خپل نظر روسه سرګن کوي.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.